درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان هرکلی وایم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شلو اوور لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤول عبدالله خان پکتیانی ازادي رادیو ته وویل دوی ډاډه یم چې پاتې دوې سیالۍ به په ښه توګه ترسره شي. افغان لوبډله له پایله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري. ډېر تمرکز به یې په دوهمه لوبه وي چې هغه هم په خپل نوم کړي. افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله درېیمه او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یو بل لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکی اعلان شي. افغانستان د جمعې په ورځ خپل لومړۍ لوبه په شپږو وکټونو وګټله. دا په یو نړیواله مسابقه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړۍ بریا و چې تاریخي ګڼل کیږي. په پام کې چې د افغانستان وبخشي په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یو فابریکه کشف کړې ده. د جوزجان لپاره د طالبانو د امنیت قمندان سرپرست قاری شاه محمود احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي ځواکونه یې د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخی آباد سیمه کې د داعش د ماینونو د دغه مرکز د کشف په ترڅ کې د انتحاري حملو واسکټ، مقناطیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندلي دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې آیا په دې تړاو څوک نیول شي بیا او کنه دي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډله ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تنه افغانان چې د دغه هیواد په غیر قانوني ډول ورغلي وو د خپلې خاورې ایستلي دي. د ادارې تیر شپه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال خپل هیواد ایستلي چې د هغو په منځ کې 1598 تنه افغانان دي. ترکیې د خپل هیواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر 23 پورې په خپل خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولی دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوا طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي. خو د لیلام هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل شو. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لښتر لږه 25 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بړبکۍ چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایل و ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په ګاونډي بلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بلاروسي ساری الکساندر لوکاشنکو ډېره موده پخوا ورڅخه غوښتي وو چې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای کړي. بلاروس له پولینډ سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. په کابل کې طالبانو یو شمیر شزی د لاریون په محل نیولی. د یونیسف یو مشروي لا هم طالبانو ورته ندی ویلي چې کله به د جنو شوانزي پرانیسي. طالبانو په خو ویلي چې د جنو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي. خو شزی نه فعال نه وایي.
بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل تعلیم طرفدار دي.
یوش میر خلک کرکټ بورډ په دستای چیل وطنی تولیداتو جایزی جوړی کړی.
کرکټ بورډ چې وزنه یې درس ته بنانو د پټاله دی د خپل وختونو ته هم دغه ډول دوام ورکړي.
په کندوز کې یو سوداګر په 25 جری بمځکه ستر فارم جوړ کړی.
کې وس ان شاء الله موږ بادرنګ کړل دي، رومي دي، رومي ستپکشه بانجان کرو، مرچ کرو.
او په افغانستان کې د برسیرونو بوده کموالی ستونزه په زیاتیدو ده.
د کښت وبمو کوم څه ویلي د خوراک وب وسله بل برمو سره وړو په دې تکلیف. او
د
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي اوس په افغانستان کې څلور بجو 15 دقیقې دي یو شمیر معترض او شزونن په کابل کې لاریون کړی دي دا لاریون چې د شزو د سیاسي مشارکت د غړو لخوا شوی د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالی اوشته او د طالبانو یو شمیر اعتراض کوونکو نیولې هم دي د دې موضوع د تفصیل لپاره اجمل تورمان را سره دی لدبه تفصیل واورو
بله دا اعتراض لشلو د زیاتو میرمن لو خواشو و چې د خزو د سیاسي مشارکت د شبکې غړي وي اعتراض کوونکي په دې شوار سره راوتي وي ځکه منتصر کرخه ده خدای وای اعتراض په تاوتریخوالي و او طالبانو درې تنه اعتراض کوونکي نیولې هم دي خو طالب وایندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې تاثیر د دوی حق دی خو طالبانو د دوی دا حق ورنه اخیسته او د دوی خبره له ټولنې لري کړی دي د اعتراض کوونکو لټلې مؤمنه افتخاری ازادي راډیو ته وویل
وی وضعیت دیگر قابل
دا وضعیت نور د زغملو نه دی له همدې عمله موږ وټونو ته راووتلو او د ملګرو ملتونو له سازمان مو وغوښتل چې خپل چوپتیا ماته کړي او د امن میدان ته راودانګي
پېشکنه و ورید عمل شون
دا په داسې حال کې راځوان چې ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې خپل دوه پلاوی افغانستان ته ولېږل چې طالبانو سره پر افغان جنو د زده کړو او کار ته بندیز د لرې کولو په اړه خبرې کوي خو طالبانو له دې سره سره خپلې پرېکړې بدلې نه کړې دوی پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو سره سم د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او دغه شان په تیره دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته د تګ او دغه شان نا دولتي موسسو ته لکار هم خزی او جونی راو کرسولی تم او ساروان سیب چه پا افغانستان که ده سرو سیمو که ده نوی تعلیمی کال پا پایر سرا طالبان اجازه ورگری چه رش پا کمو ترکی پورت جونی خوانتی تولاری شی خووز چه داده شپک مرزی تعلیمی کال پایر تیری گی ترو سپری پا دیارا کم خبر نشتا بله ساروان سیب
بله دیر منن اجمل تورمانو چه پا کابل که دیوش مرشزو ده اعتراض پا باب معلومات را کبل دخو شزو ده تعلیم او تحصیل ده حق غشتن کبل او لکس څنګه چې اجمل تورمن په راپور کې اشاره وکړه ملګرو ملتو په ځلونو افغانستان ته پلاوی استولی دی او له طالبانو یې غوښتي چې نجونو ته د لومړنی حق ورکړي په همدې ارتباط په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ویلي ډیری افغان ماشومان له تیرو دو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي چې لویه برخه یې د نجونو ده جینت ویګلار یوې برتانیایي ورځپاڼې ته ویلي په نوي ښوونیز کال کې جنو هیله درلوده چې شوانځي ته بولاړ شي خو د طالبانو لخوا پرې نه شودل شي هغه هم دراز ویلي هیڅ معلومه نه ده چې لشپژم ټولګي پورته شوانځي به کله پرانیستل شي په همدې حال کې یو شمیر افغان جنوي د خپل تیار برخلیک په اړه اندیشمن دي د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې د راپور لا چمتونه ده خو په همدې موضوع په لیوی فعال سره مرکه در اورو زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه لیوی شون کې نجلا غفورزی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی اوس چې نشدې دوه کلونه د جنو د شونځي له باندې دوه تیری شي په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حد دوی ته د منلو دي
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي چې ځکه چې دوی فقط یعنی بهانه جوړوي دا سره یو طرز عمل ده د خدای لذت تاسو وګورئ چې په یو طرز عمل چې په یو اداره کې جوړیږي یعنی اساسي ترین طرز عمل په یو میاشت په یو هفته کې جوړیږي نو دا سره طرز عمل د تجربې ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د انجونو د خوانزي او پرنسلو ارای جور کی دوی نشی کوله چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کم والی عمل ده چې دوی نشی کوله چې یو ښه طرز عمل جور کی او دا طرز عمل چې اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نکوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار نه
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان نو بیا هم د دې لاریون مخه ونیوله. نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي، یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار، تحصیل، تعلیم اساسي ترین حق د انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو، د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي، نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته. نو دا فرضیه ټول باندې ده، یعنی که اینجوری دي که الکان دي، د دوی برخورد ډیر یعنی غیر عادلانه برخورد، فقط جنسیت تبعیض غواړي.
نړیوال ټولنه امیدواره و چې د فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان خپله پریکړه وکړي، نجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی، د طالبانو د حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل، د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیوالې ټولنې موقف، تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دې تعامل، یعنی د جامع ملل تعامل ماته هیڅ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دوی یو ځلې چې وویلې چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې، نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بندې شوې. نو نړیوال ټولنه باید په د اولنې وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول، چې هماغه وخت انجونو ته چې طالبان اجازه ورنه کړو چې مکتب ته لاړ شي. نو دوی فقط یعنی منتظر پاتې شو چې دوی به سکول به بازی کی دروازه او کالتا او دوی نړیوال په دې پوهیږي چې طالبان د علم د پرمختګ یعنی ډیر طرفدار نه دي. دوی هغه کسان دي چې یعنی خپل تحصیل او تعلیم نه لري، نو دوی څنګه کولای شي چې د هغې ښځه یا ښځینه بخش تعلیم او تحصیل وکړي؟ نړیوال ټولنه که سمه تعامل دوی سره کول، په همده اولنۍ ورځ کې باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کومکونه همکاري د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل او ځینې نور پلانونه لري، دا ټول عوام فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې وایلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي، او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسون و دروازه بازی که اینجونو لپاره.
د اینجونو شون که نجلا غفورزی و چه مرکه تاسول آزادی رادیو وابریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ټولنیز فعالان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې له پاکستان سره په روانه لوبلړۍ کې له وطني غالۍ او لاجوردو جوړې شوې جایزې چمتو کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دا د افغاني کلتور او ترڅنګ د وطني تولیداتو او صنعت د پراختیا لپاره اغیزمن ګام دی. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شلو وریزو سیالیو جام له وطني غالۍ جوړ کړی دی. دغه شان یې د دې سیالیو د غوره لوبغاړي لپاره جوړ شوې جایزې هم د افغانستان د لاجوردو له ډبرو جوړې کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبې جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوي او بیا په خیخي قالب کې بنده شوې ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا به ساري جایزې به د افغانستان د بډای کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بیلګې په توګه پر روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمیر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطا الله خوګیانی دا کار د افغانی فرهنګ تولید او صنعت د پراختیا په برخه کې اغیزمن ګام یادوي.
کرکټ بورډ چې وزنې ادرس د بنانو د خوشحالۍ دی، د ملي بیرغ د ساتنې دی، د ملي سرود د خوګونې دی، د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کې هم د افغانستان خلمندګي وي.
ټولنیز فعال روح الله تلاش بیا د کرکټ بورډ د هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
له دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همداراز نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپله دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل ده چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یوه خپلمنځي لوبلړۍ لوبوي.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري د کندوز په ولایت کې یو ملي سوداګر په 25 جریبه مزکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عمله لسګونه تنه ځوانانو ته د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤل وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي بانجان، پیاز، بامیا، بادرنګ، کاهو او راز راز نور سبزیجات کرلی دي. تفصیل په دې راپور کې. بیا هم تخنیکی ستونزه ده، د کندوز راپور لا تر دې شیبې چمتو نه دی، خو لاړ به شو یوې نړیوالې موضوع ته. د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي چې د روسیې پوځي عملیات پر بخمود ښار او د اوکراین د ختیځ پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو اعلان وکړ چې په پام کې لري په ګاونډي هیواد بلاروس کې تاکتیکي اتمي وسلې ځای پر ځای کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیې له میاشتو راهیسې د محاصرې هڅه کوي پر خپلو سنگرونو ولکې ټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلي قومندان روان اونۍ ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی دی. د لوی درستیز دفتر وایي روسیې د دونسک په لیمن، مارینکا او افدیفکا کې هم حمله کړې دي. د کیف په وینا روسیې ځواکونه د خرسون او زاپوریژیا په مربوطاتو کې دفاعي اقدامات کوي. ویل شوی د توپونو دازو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د اټومي انرژي دی وینول شوی بټي په اړه ویره پیدا کړي ده. د خرسون خاري شورا تیر جمعه هغه ځای اوسیدونکو ته چې دني پر سین ته چیر مجون کوي سپارښتنه کړې و چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. د اوکراین د پاوز په خبره د زاپوریژیا په بردیانسک ښار کې اشغالګرو یو فرمان صادر کړی او ځای اوسیدونکو مجبور کړی چې په سیمه کې د دوی د سابقې تر چکېدو مخکې په آزادانه ډول د تګ راتګ لپاره باید سندونه واخلي. پر اوکراین د یرغل لپاره راهیسي روسي ځواکونو او د هغوی بیلتون پالو متحدانو په اشغال شوو سیمو کې د ملکیانو د بررسۍ لپاره د فلټر کولو پراخ عملیات کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر د غراز ادا کړي و چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې لیرغل راهیسي 1,00,000 روسانو ته مرګ ژوبله اوخته. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي چې د جګړې د ولوري د مرګ ژوبله ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. بل لور ته د اټومي انرژي نړیواله ادارې ویلي چې د دې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی به بل اونۍ بیا زاپوریژیا ته سفر وکړي چې روسیې اشغال کړي او هلته د اټومي انرژي بټۍ پراته ده. ګروسی او نورو اټومي متخصصانو په وار وار د اټومي غمیزه د پیښېدو خبرداري ورکړی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیکسی دانیلوف ویلي روسیه له هغه چې کرملین اعلان وکړ چې په بلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو امر کړی، دغه هیواد چې تر شوروي وروسته ملګری جمهوریت وو هم د مسکو لخوا يرغمل کیدونکی دی. دانیلوف په یو ټویټ کې ویلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د بلاروس د داخلي بې ثباتۍ پر لوري یو ګام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونې په دوام کې په افغانستان کې د اوبو ستونزې ته کتنه کوو، خو تر دې وړاندې به فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
کرکټ ټایمز مجله د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سیالۍ ته په اشاره لیکي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې د کرکټ په سیالۍ کې خپل نمړنۍ تاریخي بریا ثبت کړه. د مجلې په ټکو په دې سیالۍ کې محمد نبی دیو الاونډر په توګه په ټوله سیالۍ کې ډېر ښه وزلید او د سیالۍ تر ټولو غوره لوبغاړی و. مجلې د لوبې بیلابیل انځورونه خپاره کړي چې په یو کې افغان نجونې او ماشومان د افغاني لباس او د افغانستان د درې رنګه تور سور شین بیرغ سره لیدل کیږي چې د خوښۍ احساس څرګندوي. په بل انځور کې د افغانستان د ملي ټیم د بریا هغه شیبه خودل شوی چې لوبغاړي او نندارچیان په سر لوړی سره خپل لاسونه پورته کوي. مجله په بل برخه کې لیکي د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریا په ټویټر کې یو شور رامنځته کړ او لزند پرته د کرکټ مینوالو د مبارکۍ د پیغامونو په لیکلو پیل وکړ. یو ښځه د انقا هدایت په نوم لیکي چې د افغان لوبغاړو مقامت د هغوی د بریا سبب شو. مجلې د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیلی کرزی ټویټ راخیستی دی چې وایي دا بریا د افغانانو لپاره مهمه بریا وه. بلې افغان فعال ډیوی پتنګ افغان لوبغاړو ته تر مبارکۍ وروسته لیکلي دا بریا په اصل کې د افغانستان د خلکو بریا ښکاره کوي. کرکټ ټایمز مجلې په لسګونه نور ټویټونه او انځورونه هم خپاره کړي او په دې بریا کې د هر افغان لوبغاړي رول جلا جلا بیان کړی دی. کرکټ ټایمز مجله دا مطلب په بله برخه کې لیکي دا بریا د حمید حسن لپاره چې له نړیوال کرکټ څخه استعفا کړې ده یو ښه ډالۍ وه. حمید حسن اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د بالرانو روزونکی دی. دا نړۍ ګڼو نورو رسنیو او خبرونو هم د دې سیالۍ په اړه لیکنې خپرې کړي چې هر یوې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم استاینه کړې ده. خو مکس نیوز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی او د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکي غړي تونی ګونزلس اقتباس راخیستی چې وایي ولسمشر بایډن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرله پسې دروغ وایي. هغه ویلي شل کاله په پوز کې و او 15 کاله یې په افغانستان کې تیر کړي. د هغه په خبره اوس چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پخواني سرتیري د امریکایي ځواکونو د وتلو انځورونه ویني ناراحته کیږي. تونی ویلی دی د بایډن اداره نه یوازې امریکایان دښمن ته پریښودل بلکې د وتلو پر وخت یې 14 امریکایي سرتیری هم قرباني کړل. تونی دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د هغو خبرو په ځواب کې چې په کانګریس کې ویلي و هیڅ امریکایي په افغانستان کې ببن کې نشته کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
په افغانستان کې د مځکې د برسیرانو اوبو بي ساري کموالي خلک لګنوستونزو او اندیشنو سره مخامخ کړي دي. دغه هیواد په بیلا بیلو برخو کې اکثر هغه سندونه نهرونه او ویالي وچشوي یا اوب کمی شوي چې په خو به خلکو د تشاک او کرنې لپاره ترې کار اخیست. د اوبو متخصصان وای افغانستان لا هم د مځکې برسیرنې کافی اوب لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او مځکه له تندې سره مخامخ کړي دي. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې دا ځل د مځکه د برسیرنو اوبو وضعیت ته کتنه شوې ده. دا چې دغه اوبو اوس په څه وضعیت کې دي، خلک له کومو ستونزو سره مخامخ کړي او د مدیریت لپاره څه پلانونه شته او کنه، اسدالله لودین په دې تفصیلي راپور کې د موضوع ته کتنه کړې ده.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیز کې ډیر خلک له اوریدو به برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځنګړې توګه جنوبي او لویدیز ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمی شوی دی، د خوراک اوبه اوس د بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسېږي. دا یوای ټول کلیوالي اوس لروان او بو به برخي شوی.
دا وبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. دا ګرد کلی لا مقصد درسته او ما لا نه مقصد ګرد کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هي کمی شولې. هغه د فخوا د کاسف او بيدل او هغه کاسن وڅه شولې او هغه وبرواني وبو موږ وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د زمکه مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړي. هغه کروندګر چې ویالي پرې وچی دي او د برمو وس نه لري زمکه یې شاړې پات کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو لډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج والې چې ده دغه بند ده اوبه نسته وای په خاصه کې اوبه نسته کسنګ دی پر دولس ټوله برباد دی اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته نو بچې شه دغه کې
مردا د اوبه مشکل درو پس نه مکرلې دي په وچې دوه دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتاک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غامي وخوري.
د پروس شکل رئیس تر سش کال پر 10 متر اوبو سطح کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روان ده اوبو د کښته کېدو خاطې په انده کې زموږ کم حاصلات چې موږ رسولر او شمشانو ته کړی دي هغه به د اوبو لنیسته څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي. نو موږ ته د بندونه وتړي موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوي وسی او موږ ته د داسې کارونه وسی چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیز یا اوبیز حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زوره خصي دي سبالات
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي. موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم زیره او زیره پسونه پاکستان ته اوړي. هلته د کی د لوږې په غنمو په جوړو وسنه پر سیږي واښه ډکې نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې ویل افغانستان کې 12 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدونکو وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالی نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډاله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوی دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت یعنی تاسو به نقشه نه د اوبو مثلا کانالونه کولای شي چې جوړ کړي.
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داوود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه او بيزي سرچینې لري خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی
او دې شانته اصلا پاملرنه نشته. د دې پر ځای چې دغه ادارات ود ورکړسي متاسفانه چې دغه ادارات د منځ وړي.
خغلې نادم وایي کله د افغانستان د ځمکې سر او به مدیریت او خيو ویشل شي کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د امو رود 22 میلیارډ متر مکعب اوبلري، هلمند رود 9.3 میلیارډ متر مکعب اوبلري او د التمنګ کونر رود د مرغاب رود چې ډک ویږي، کوکشر رود د پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بیږي. یعنی مونږ تاسو ډېر امکانات د اوبل لرو او کچيري مونږ دا اوبه خه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمد زای وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالی سره نه مخامخيږي.
موږ ته ډیره پر اوبه لرو او د هغه د پار سیستم نه لرو ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره. چون چې پر دې ملک باندې هم بارانونه ډیر کیږي او هم اوبه ډیر لري، خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي ان شاء الله چې ډیره پر به موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډیره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واوري پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لوړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ترنو اوریدونکو د روان خبرونه په دوام کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. زموږ د